کې د ناروغانو لپاره په وړیا توګه غوره روغتیایي خدمات ترسره کوي، خو ناروغان او ناروغ لرونکي بیا شکایت کوي له هغه مهاله چې د روغتون چارې نوموړي انجو ته سپارل شوي، په مرکزي روغتون او کلینیکونو کې بې نظمۍ او ګډوډۍ اوج ته رسېدلی دي، چې له امله یې ناروغان او ناروغ لرونکي له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. دوی زیاتوي د روغتون موظف ډاکټران په داسې حال کې چې لوړ ډالري معاشونه هم اخلي، په ټاکلي وخت روغتون ته نه حاضرېږي، د ناروغانو پوښتنه نه کېږي، او ان تر دې چې د روغتون په ولادي او نسایي څانګه کې خو له ناروغانو څخه د شخصي کلینیکونو په شان زیاتې پیسې اخیستل کېږي. په دې لړ کې څو تنو ناروغانو او ناروغ لرونکو خپل شکایتونه داسې څرګند کړل:
مریضې سرغوړی دی، نن دوی مریض دو، دغه ستونزې مې لري چې نن دوی شته، نن ډاکټر شته، دا وختونه چې موږ د ډاکټرانو انتظام جوړ کړي چې د عوام خلکو به خشوش سم دوی نه ورکوي، شخصي پیسې دوی خولي کې مریض نو کاریوال وي دلته د تا چې پنکای نه کاریوال دی، پنکای نه کاریوال دی، دوی تنخې وخولي، به مجبه وخولي تنخې، دغه تنخې دوی ته رومي دي.
سید رحمان د شپې په دنیم بجې روغلایم، تر سهار شپږ بجې پرې مونږ چا دا پښتنه نه کړی چې ته څه په خاطر روغلای، او مریض بستر دی چا دا پښتنه نه درنه کړی چې ته څه ته روغلای او څه د پر روغلای، کوی مې ته غواز نه ولیکي چې لور شدا سیدو خانه نه روغلای نشته، دا مالو باندې شي چې تو سکین رقم دوی مې ته ولیکله او د څه په خاطر مونږ ولیکله. صحیح ولای دی کې بالکل ډاکټر نشته، چې کوم ډاکټر ته ته وای چې دغه مریض دی عاجل دی مشکل لري، نو ته چې مصر دومره واخ نشته چې زه ته مریض ته بالکل وېشم پښتنه نه وکړ دی، کله په نه بجې روشي کله په نه نیمه بجې روشي، هغه وخت نه دی مې چې د دې بزور کې خپل مصرفیات ختم شي. هسپتال کې دا څوک نشته چې دته وایي چې تویل په ټاکلې ټیم نرسې او د څه خاطر د په هسپتال کې نوکری شوي.
د خوستي امیر روغتیا ریاست سرپرست ډاکټر حمید الله کډوخیل هم د ناروغانو شکایتونه پر ځای بولي، خو د زیاتوي دوی د خپل وظیفوي مسولیت لمخې په مرکزي روغتون او د ولسوالۍ په روغتي کلینیکونو کې د ناروغانو د شته ستونزو او شکایتونو په حق له د امیر روغتیا وزارت مشرتابه ته څو ځلې په لیکلي بڼه خبر ورکړی، خو تر اوسه چا پرې غوږ نه دی ګرولی او ستونزې په خپل حال پاتې دي.
د عام روغتیا ریاست ټول روغتیایی خدمات سیدی دا فعلا د دو انجوګانو ته ورکول شوی دي. دا شکایتونه سه خلک کوي حقیقت لري، دا شکایتونه ریښتیا سه مونږ ته هم رسیدلی دي، مونږ د مربوطه انجو سره دغه مشکلات شریک کړی دي، دغه موضوعګان په ریښتیا مونږ د وزارت سره د ولایت مقام سره وار وار شریک سوي دي، ترڅو دغه مربوطه مرجع سه د موسسه سه د دې ته واده رسي سه خدمات بهتر کی او د خلکو مشکلاتو ته لاسرسي پیدا کی.
مخه څه وکړه ترڅو په ملکی روغتون کې دشت سنزو او د نارغانو د نیوکه او شکایتونو په اړه د روغتي شبکې په نوم د روغتون د قراردادي انجو د مسولینو نظر هم تر لاسه کړو، خو په خوشنۍ سره چې دغه د نه موجودیت لکبله په دې هڅو کې بریالي نشو.
د خوست د خاریانو د شکایتونو په اړه راپورو: په ننګرهار کې د حرفوي روزنې یو پروګرام لږ تر لږه نوي تنو میرمنو ته د سبو او میوو د ساتنې او پالنې زده کړه ورکوي. د دې پروګرام مسؤلین وایي چې دوی د پروګرام ګډون کوونکو ته د اړتیا وړ وسایل هم ورکوي. محمد داود وفا له جلال آباد راپور راکوي.
په تیرو څو کلونو کې د مسلکي او حرفوي روزنې کار اکثرا د مرستندویو خیریه ټولنو په غاړه دی، خو اوس دا دی دولتي ادارو هم د مرستندویو ټولنو له تجربو نه په ګټه د حرفوي روزنې پروګرامونه پیل کړي. په دې ترڅ کې د ننګرهار کرنې ریاست په خپله انکشافي بودیجه د دغه ولایت نوي تنو خزینو ته د سبو او میوو د ساتنې او پالنې او د ګټورې تغذیې د پراختیا په برخه کې لس ورځنۍ زده کړه او د هغو پراختیایي سامان آلات ورکوي. د ننګرهار په کرنې ریاست کې د خزینه او د حرفوي روزنې مدیر عبدالستار آشنا د دغه پروګرام د پیل په وخت وویل:
اول موږ د خویندو ته مسلکي زده کړې ورکو، بیا د زده کړو نه وروسته سامان آلات ورته ورکو، د سبو او د میوو پروسس دی، د تغذیې تعلیمات سامان آلات دی، او همدارنګه د کورنیو بچو سامان آلات دی چې په هغې کې با کیفیته تخمونه، کولنګ، بیلچې او داسې نور سامان شامل چې دې ته ورکو، ترڅو په دې پاینده کې د دې نه استفاده وکړي او خپل ځان خود کفا کړي. موږ په دې برخه کې هم ډېر پروګرامونه لرو، موږ نمایشي دغه د دې لپاره لرو د خپل مارکیټ د خپل تولیدات ارزه کې او دینه یو اعظمي ګټه ترلاسه کړي.
کورنۍ میرمنې او خزینه خوشاله وي چې د خپل علاقې وړ اسانه حرفې زده کوي او خایي چې ژوندنه حالت ورسره ښه شي.
زما صالحه سیدی د دا زمونږ په دې ژوند باندې ډېرې او ښه اغېزه کوي. کنه کومې خویندې چې په کور کې ناستې دي، کونډې دي، بېوه دي او هغه مایوبینې دي، نشی تللی کنه چې وظیفه اجرا کیه به تعلیم دی ډیر زیات خوشاله ده دغه پروګرام نه منګه ډیر رازمندی ښکارا کو
اپلیکیشن وایي خزی په ولسوالۍ کې لري پروت سم کې دی نشی کولای چې مثلا خار ته لاسرسي ولري او چېشته حاجت کولای چې چا خپل مثلا نلته مثلا د ترکاری وکړي داغه نه دی دروب جوړ کی بادنجان رومي او کم ضرورت چې ډیر زیات اغیزمن واقعي کېږي بل دسه دی چې خپل لاس مزدی نو اتمن فائدہ لري ورته ډیر زیاته
د ننګرهار د کرنې دولتي ادارې چارواکو وویل ورو ورو باید دوی د خپلو خلکو مسلکي روزنه په خپل پیل کړي او یوازې مرستندوی ټولنو ته لاس ترځنی کینني دوی ویل د مرستندوی ټولنو له پانګې نه په څو برابر لږ لګښت کولای شي دغه روزنه پراخه کړي بل پلو د خزینه او د روزنې ځینو ګډونوالو وویل په لږ وخت کې دا روزنه ګټوره نشي تمامېدی او په کار ده چې دغسې اوږدمهاله پروګرامونه جوړ شي
په ننګرهار کې میرمنو ته د سبو او میوو د ساتنې د روزنیز پروګرام په اړه راپور مو اوریدم په بامیان کې د نجونو د سکی یو ټیم جوړ شوی دی دوی د بابا د دنګو غرونو په لمنو کې چې د کال اکثر میاشتې واوره پکې وي سکی وهي او خلک لومړی ځل بامیانۍ نجونې ویني چې د سکی سپورټ کوي ځینې وایي چې دا سپورټ ښه دی خو نجونې باید خپل حجاب لرې نه کړي او نور بیا وایي چې ښه به دا وي نجونې د یوې معلمې لخوا وروزل شي سلطان محمد سرور د بامیان د نجونو د سکی ټیم په اړه نور معلومات اوروي
د بامیانو د یو غرنی کلی اوسیدونکي د وی نوې لوبې ننداره کوي په دغه ولایت کې د خزو او نجونو د سکی یو ټیم جوړ شوی دی د خوشک د کلی نارینه او هلکان د هغې نجلۍ ننداره کوي چې پړونه یې په سردی او د بابا د غره په یوه لمنه کې سکی وهي خو په کلي کې ښځې له حجابه پرته له کوره وتلی نه شي د افضل په نامه د کلی یو نارینه چې تسبیح په لاس دی وایي که چیرې دغه نجونې له پړونې پرته سکی وکړي زه یې مخالف یم او وایي چې دغه ډول سپورت غربي دود او رواج دی ایټالوي ترینر ناندو رونالدو چې د اغا خان د مؤسسې لخوا په بامیانو کې خلکو ته سکی ورزده کوي وایي چې د خلکو دا ډول خبرې ورته څه د حیرانتیا وړ نه دي دی وایي د هلکانو په روزلو کې کومه ستونزه نه درلوده خو د ملګرو ملتونو د پروګرام سره سم یې چې کله د جنکو روزل پیل کړل حتی خپلو همکارانو هم دومره تشویق نه کړ دی وایي یو ځل زما یو همکار راته وویل چې خپل زوی د سکی د زده کولو لپاره رالیږي خو خپله لور به هیڅکله هم راونه لیږي رونالدو وایي دغې خبرې زه هم یو څه مایوسه کړم د خوشک د کلي دیارلس کلن سید شاه د سکی یو ډیر تکړه لوبغاړی دی چې د تورو عینکو تر شا د لوبغاړو جینکو ننداره کوي دی وایي چې ښځې او جینکۍ باید درنې جامې واغوندي او که دوی د سکی د سپورت شوق مني وي نو باید حجاب واغوندي د ملګرو ملتونو رپورټ وایي د خوشک د کلي او شاوخوا منطقې تقریبا ټولې ښځې با حجابه دي خو د بامیانو په مرکز کې یوازې شل په سلو کې ښځې حجاب اغوندي هغه جینکۍ او نجونې چې سکی کوي د چادري د اغوستو مخالفې دي د اغا خان د مؤسسې رپورټ وایي شل یا دیرش کلنې جینکۍ او ښځې یا زده کړې ترسره کوي او یا په کلي کې کار کوي او د دوی کورنۍ مترقي نظر لري رونالدو په بامیان کې د نجونو د سکی د ټیم روزونکی وایي چې نجونې کوشش کوي چې په خپلې ویرې او ډار غالب شي او کله چې په واوره کې لویږي پوچت غږ خاندي د دغه ټیم یوې غړې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دی چې دا لومړی ځل دی چې زه یو کار د خپل ځان لپاره کوم او بلې ویلي دی چې دا لومړی ځل دی چې ما خپل ځان ومنده هغه وایي په سکی کې خپل کنټرول او توازن ساتل سخت کار دی خو دا ډیره په زړه پورې لوبه ده شپړس کلنه نازدانه وایي چې د سکی بازو نجونو په هکله یې د بامیان د نارینه او ښځو ډیرې توندې خبرې او ټوکې اورېدلې دي خو وایي چې د سکی په مهال د مخ پټولو حجاب غیر عملي او غیر ضروري دی د بامیانو یو روحاني مشر سید نصرالله وایزي وایي د سکی په مهال ضرور نه ده چې نجونې خپل مخ پټ کړي خو بهتره به دا وي چې نجونې د یوې ښځینه روزونکي لخوا وروزل شي
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
اوس هم نړیوال مسایل یونان وایي چې د لیبیا د مشر معمر قذافي حکومت د وسلوالو پر ضد له اوږدې جګړې څخه د ځان ایستلو هڅه کوي له بلې خوا راپورونه وایي چې یوې ترکۍ بیړۍ د لیبیا له کلابند شوي ښار مصراته څخه سلګونه ملکي ټاپیان ژغورلي دي په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د راپور لنډیز ته پام وکړئ یونانی چارواکی وایي چې د لیبیا مشر معمر القذافي د خپلو پلویانو او د حکومت ضد وسلوالو ترمنځ د هغې جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي چې په 13 فبروري میاشت کې پیل شوه. د یونانی چارواکو په وینا قذافي د یک شنبې په ورځ د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عبدالعتی العبیدي د یونان پلازمینې اتن ته استولی څو له صدراعظم جورج پاپاندریو سره خبرې اترې وکړي. لیبیا او یونان په دې وروستیو کې ډېر ښه اړیکې درلودل. د یونان د بهرنیو چارو وزیر دیمیتریس دروتساس وویل ښکاري چې قذافي له دې جګړې څخه د وتلو لارې چارې لټوي. د لیبیا د استازي له خبرو ښکاري چې د لیبیا رژیم د حل د یوې لارې په لټه کې دی. په سیمه کې د دوامداره سولې او ثبات لپاره جدي هڅو ته اړتیا شته. یونان به په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي او د هغه څه وړاندیز کوي چې په وسې پوره دي. موږ به له خپلو ټولو شریکانو او متحدانو سره په تماس کې اوسو او هغو ته به د نننۍ کتنې او د یونان د نظریو او وړاندیزونو په اړه معلومات ورکړو. راپورونه وایي چې د لیبیا استازی عبدالعتی العبیدي د خبرو اترو د دوام په مقصد ترکیه او مالټا ته هم د سفر په حال کې دی، خو تر اوسه داسې نښې نښانې چې ترابلس د جګړې ختمولو ته لیوال دی نه دي لیدل شوي. پر دې ابهاماتو سربیره نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې لږ تر لږه د قذافي دوه زامن د هغه پلان ملاتړ کوي چې له مخې یې د دوی پلار له واکه لرې کیږي. دا پلان به په لیبیا کې د قانون پر بنسټ د ډیموکراسۍ خواته د انتقال د بهیر لارښود وي. د نیویارک ټایمز راپور د هغه لیبیایي مقام له قوله چې نوم یې نه دی ښودل شوی لیکي چې وایي د دې انتقالي پړاو مشري به د قذافي زوی سیف الاسلام کوي، خو دا له څرګنده نه ده چې د لیبیا ځواکمن رهبر یعنی په خپله معمر قذافي دا طرحه منلې ده که نه. په همدې حال کې په لیبیا کې له روانو نښتو ښکاري چې د جګړې د کمیدو نښې نښانې نه لیدل کیږي، ځکه د قذافي پلوي ځواکونه او وسلوال مخالفین پر ختیځ بریقه ښار د ولکې ټینګولو هڅه کوي. په همدې حال کې هغه بیړۍ چې له ترکیې څخه د 230 ملکي ټپیانو د انتقال لپاره مصراته ښار ته روانه شوې وه، د اجازې د ترلاسه کولو لپاره له څلور ورځې انتظار وروسته د ښار ته ورسېده. د دې بیړۍ سپرلیو خبریالانو ته وویل وروسته له دې چې حکومت پر دې ښار د خوړو د موادو، برېښنا او نورو ضروریاتو بهیر بند کړ، د دې ښار کلابندو خلکو د خپل ژوند د ژغورنې لپاره هڅې پیل کړې دي. دا بیړۍ د مخالفینو په مهم مرکز بنغازی ښار کې د سلو نورو ټپیانو د اوچتولو لپاره ودرېده، څو دا ټپیان د علاج لپاره ترکیه ته انتقال کړي. دا و د لیبیا د وروستیو حالاتو په اړه راپور. په منځني ختیځ کې پاتې کیږو او له هغه ځایه دا دی د ایران موضوع. د ایران رژیم یو شمیر نیول شویو بهایانو ته بیا ویلي دي چې د دوی د بند موده به تر شلو کلونو پورې تمدید کړي. شپږ میاشتې مخکې د استناف یوې محکمې د دې بندیانو حبس لسو کلونو ته کم کړی و. د ایران رژیم په 2008 میلادي کال کې د بهایانو اووه مشران نیولي وو چې بې له محاکمه کېدو یې دوه کاله په اوین زندان کې وساتل. وروسته یې بیا تېر کال شل تنه نور بهایان په بند محکوم کړل. وال ستریت جورنال ورځپاڼې په دې اړه یو مطلب خپور کړی چې لنډیز یې فریده هوټ سیفی وړاندې کوي.
په ایران کې د 1979 میلادي کال تر اسلامي انقلاب وروسته څه باندې 200 تنه بهایان اعدام شوي او سلګونه تنه نور بندیان شوي او سختې شکنجې ورکړې شوي دي. په زرګونو نور بهایان له خپلو کارونو وویستل شول. دا وضعیت د بهایانو او یو شمیر نورو مذهبي لږکیو یا اقلیتونو په وړاندې دوام لري. د هغوی دوکانونه او د کاروبار ځایونه زیانمن کیږي او د اور لمبو ته غورځي. حتی په دې وروستیو کې د یو شمیر بهایانو کورونه هم